افغانستان کې مخام وبجه شوې پتوشي بو کې زم همکار فريده سيال د ځوان فکر اونیس پروګرام وړاندې کوي. خو پایل دې سات په خبرونو کوو. ایرانی رسنه د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو د وزیر او نور چارواکو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هیواد ته د طالبانو د حکومت د وجکپوړي پلاوي د ورتګ خبر ورکوي. د ایران د محصلینو خبري اژانس اسناد راپور له مخې د دغه پلاوي په ترکیب کې چې د ولسمشر ابراهیم رئیسي او د ملګرو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورځي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی شامل دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه سفر په اړه رسما څه نه دي ویلي. ابراهیم رئیسي او مل پلاوی د یکشنبې په ورځ په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره وچه. هلیکپټر یې د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې راولویده. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د خپل حکومت د په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه تر څو په وینا یې د افغانانو ستونزې حل شي. دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست محمد نعیم نړیوال امنیت فورم په 14مه دورې غونډه کې پرون دوشنبې کړې ده. هغه ویلي طالبانو د امنیت په تامین او د نشه یي توکو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي او په دې سره د نړیوال امنیت په تامین کې برخه اخیستې. د هغه په وینا دې حقایقو ته په کتو نړیوال د اسلامي امارت رسمیت پیژني او د افغانانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. پاکستاني چارواکو نن سه شنبه له خلکو غوښتنه وکړه چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو ونه وځي. د ګرمې هوا د څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. پاینال کې د پاکستان په ګڼ مشت ایالت پنجاب کې د 14 میلیون ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ نن سه شنبه اعلان وکړ چې د ویست انډیز ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی ډیوین براوی په شل اوریز نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپ اچونې د برخې د سلاکار روزونکي په توګه ګمارلی دی. کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی براو به خپله دنده تر شل اوریز نړیوال جام مخکې پیل کړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. ځوان فکر پروګرام کې مو زه فريده سيال ستاسي قربانه يم. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختره دولتي اژانس د تیری سور میاشتې په 28مه نیټه د طالبانو حکومت د ویان زبیولا مجاهد له قوله خبر ورکړی و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم له مخې د دولت د نونس ادارو له ډلې څخه اتي له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوې دي. مجاهد زیاته کړې و چې دغه کار د تشکیلاتي پرسوب د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد پټوکو د تفتیش علي اداره د معاونیت بوست د احکامو فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي علي شورا د عمومي ریاست په بست کې د عامي روغتیا وزارت سره د خوړو درملو ملي اداره د معاونیت په بست کې د عامي روغتیا وزارت سره د اوسپنې پټلۍ اداره د معاونیت په بست کې د ټولګټو له وزارت سره د تیلو ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونه او تشکیلات د ستاندرد او نور له ملي ادارې څخه د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معاونیت سره او له دې سربېر یو شمېر نورې ادارې له ځینو وزارتونو سره مدغم کړی وي. د بختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي وو چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوو ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې په هماغو بستونو کې دی وګمارل شي. خدا شې د دې مدغم کېدو وروسته څومره کسان بیدند شول او آیا هغه یو ته چې بیرته لدندو لريشي او بیرته دندو ته وختل شوې دي او کنه، او کپرزای بل څو ګمارل شوې دي، کپرزای بل څو ګمارل شوې دي، دغه کسان چې ګمارل شوې دي څوک دي؟ آیا مسلکی کسان دي او که مسلکی کسان د دې هغه چې اوس به برخلي کړي، آیا بل ځکه ورته د کار پیدا کېدو تمشته او کنهشته او دی وکولای شي چې بل ځکه کار پیدا کړي کنه؟ لبل پلاو پاغو درو کې چې د خزو شتون ډیر ضرور دی او د تیرو نشدې دریو کلونو کې خزې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لا کار کول او راګرځول شوی دی. د دوی برخلیک په بل اخرت څه کیږي او آیا داسې بدیل خزو پیدا کړی دی چې په کورونو کې کار وکړي او ځان ته د کار زمينه برابر کړي کنه؟ نن په پروګرام کې په همدې مسایلو بحث کوو. ملمنه هم را سره شته دی او دونکو تاسو هم کولای شئ چې پر فیسبوک راته خپل تبصرې پرېږدي او هغه چې زموږ خګوري دوی کولای شي چې دغه ټلیفون شمیرو ته لاندې زنګ وهي بیرته به بیا ګور سره پاړې کې شو. زه تاسو ته شمیرې تکراروم: 00 224 45 500 00 224 46 شپږ سوه یو. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. تاسو کولی شئ چې لنډ زنګ ووهئ، بیرته په تمه پاتې شئ. زموږ همکاران به له دې ځایه تاسو ته زنګ ووهي. په خبرونه کې راسره میلمانه شته دي. په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پخوانی رئیس رحمت الله زیارمل، همدارنګه افغان خبریال تاج ولی غورزنګ او افغان مدني فعال کولالی هوتک. تاسو درې واړه پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. که زیارمل صاحب راسره وي، په پایل کې به زیارمل صاحب ته ورشو. زیارمل صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې د بیکارۍ دغه ستونزه اوسنۍ نه ده، کلونه کېږي چې په افغانستان کې خلک د بیکارۍ سره ټکې، په ځانګړې توګه ځوانان. تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، د ادارو مدغم کېدل یا دغه ډول ادارې چې یو بل سره ګډېږي، کارونه یې شریکېږي، ګټه لري که نه؟ کوم کسان چې په دغې مدغم کېدو کې دندې له لاسه ورکوي، تاوان یې ډېر وي.
ډېره زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو اوریدونکو او د دې بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. ډېره مننه، ډېره مهمه موضوع ده. لکه څنګه چې تاسو مې یادونه وکړله، په افغانستان کې د بیکارۍ کچا او بیا په ځانګړې توګه د ځوانانو د بیکارۍ کچا له پخوا ډېره ده. په تیر حکومت کې یا د پخواني جمهوریت پر مهال به چې د ځوانانو هر چیرې مخ شوې، نو همدا خبره به کوله چې دوی بیکار دي، کار نشته، روزګار نشته، او له دې امله د ژوند چارې بدې روانې دي. تاسو په خبره کې وویل، په دې وروستیو کې رښتیا هم په افغانستان کې د شپږو خپلواکو ادارو ټول تشکیلات په وزارتونو کې ورګډ شوي، چې تاسو یادونه وکړله. کلیوي زاویې نه وګورو، د ځینو اداراتو متغمول په وزارتونو کې دا خپل ذات کې خوبایان هم لري، او د دې د مدیریت یا د پروپاشای او یا د واحد رهبرۍ د رامنځته کیدلو لامل کیږي، او کیدلې شي چې په خوا کې چارې ګډې وډې وي. او یا زمونږ خپل تجربه په حکومت کې دا و چې ځینې ادارې د دې وي چې باید په خوا مدغم شوي وي، ځکه چې کارونه په خپلواک ډول په سمه توګه مخې ته نه تلل. په بیلګې توګه یې ووایو، هغه د خوړلو او درملو خپلواک اداره وه چې دا د صحت د وزارت مربوط وه، او هغه وخت چې په خپلواک ډول چارې مخې ته وړل کېدلې نو سمې نه وي، او په کار وه چې د صحت وزارت سره متخم شي. زه په دې کې یو لنډ مثال ورکوم چې والی علت دا و چې په ولایتونو کې د لابراتوارونو چارې، مسؤلیت، تشکیلات دا ټول د صحت د وزارت مربوط وه، او مهمه دا و چې دا باید د دوی مربوطي، ځکه دغه څه چې راځي دا باید دوی کنټرول کړي. نو یو ډول تداخل د دواړو ادارو په منځ کې موجود و، او د بچاري ګډې وډې کولې. مګر په ټوله کې د دومره ډیرو اداراتو په یو د متغم کول دا ډیر زیات مشکلات را پیدا کوي، او ښکارا ده چې کله ادارې متغم کیږي نو په دې کې بستونه اضافه بس کیږي، او دغه بستونه هغه څوک دي چې په دېو کې په لسګونه کاله، لاس شل دېرش کاله خلکو کار کړی، او هغوی په یو ناڅاپي توګه بې دندې کېږي. د جمهوریت له سکوت وروسته په اداراتو کې ډېر زیات بیکاري رامنځته شوې وه. مثال افغان پاوز په لیکو کې چې زرګونه کسانو کار کولو، هغه له منځه لاړه. یعنی په امنیتي بنسټونو کې، په ځینو نورو اداراتو کې، په وزارتونو کې، د ښځو چارو وسته وزارت له منځه لاړه یا نور. نو دوی په خپل ذات کې ډېره بیکاري رامنځته کړل، او هغه خلک چې په اداراتو کې ګمارل کېده تقریبا هغه د یوې ډلې خلک دي، او غیر مسلکي کسان هم پکې ډېر زیات دي. دا یو ډېره لویه ستونزه ده. او که موږ د افغانستان لنډ تاریخ ته وګورو، نو د ډېرو نورو عواملو تر څنګ همدا بیکاري خپله د دې لامل کېږي چې ځوانان په ډېر ارزانه ډول، یعنی په ډېر اسانه ډول د نورو خواو نه وګمارل شي، او بیا بیرته حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي. زما په نظر باندې که د هغو اداراتو مدغم کول چې هغوی په خپلواک ډول سمه توګه باندې فعالیت نشو کولی، او یا ضرورت دې وه چې د زر وزارتونو سره مدغم شي، دا باید په یو دم نه وي، یعنی دا په دوامداره توګه تعقیب شوی وي، او دغسې نه وه چې په یو ځل باندې ډېر زیات کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي. نو دا به اوس د حکومت دپاره یو سرخوږی، او په ضمن کې به پر هغو بېکارو شمیر لا ور زیات شي چې له خو مو
زیرمال صاحب که په دې اړه راته وایي څه فکر کوي د دې موضوع لپاره خه حل لار دانه و چې د کارکونکو معاش راکم شوی وي د دې بځای چې ادارې متغم شي د خه حل لار کېدلی شو
کمنګ او تاسو وګورو په افغانستان کې د کارمندانو معاشات وسم ډیر زیات دي یعنی یو معلم وزر معاش لري یو مامور چې په اداراتو کې کار کوي هغه د 10000 او د 10000 او د 2000 ترمنځ معاش لري ماشونه خو په خوان درې سانو وړ او زکه دوی امتیازي معاش مخستل او د بس معاش مخستل زه څومره معلومات لرم وسم نو لوړ ماشونه رئیسانه او یا د دویم او دریم او د دې نه پورته بستونو والا اخلي د څلورم بس د پنځم بس د شپږم بس او یا هغه چې بس نه لري او د عادي کاریګرو په توګه مقرر شوی دی هغوی ماشونه خو همدغه د 10000 او د 15000 روپیو ترمنځ دي چې تاسو په افغانستان کې د کارمندانو شکایتونه اوریدلي د معلمانو احتجاجونه به موریدلي چې هغوی ویل چې په دې باندې زموږ د ژوند لومړنۍ چارې نه ترسره کیږي او دا رښتیا خبره ده په خو هم دا مشکل او وسم افغانستان کې دا مشکل شته دی نو د کارمندانو معاشه ټیټ دي او کدا له دې نورم ټیټ شي نو دا تاسو ته په مقابل کې دا د دوی د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي او په هغه اداراتو کې چې هلته د دریم باس د څلورم باس د دویم باس د اول باس او یا د دې لوړ او کله دا بستونه چي دي خو هم دا مشکل وسم مو کوي هغه معاشونه راټیټ شي او دا ام دا وایرو د پاره یا د حکومت د بودیجې د پاره یو ډیره مهمه خبره ده او کیدلی شي چې په دغه اضافه پیسو باندې په اداراتو کې نور کارمندان چې ورته ضرورت وګمارل شي زه غواړم یو یادونه دلته وکړم په خو یو ډیر نوې نیوکه چې موجوده و هغه دا و چې په افغانستان کې ځنی بستونه یا ځنی اداري یا ځنی چوکۍ د اشخاصو د خوشحالولو لپاره رامنځته شوی یعنی ځنی اشخاص چې په هغه باندې حکومت سره ائتلافونه کول یا په حکومت باندې فشار راغی یا به یو هغه یو د اشخاصو د خوشحالولو لپاره ځنی ځایونه رامنځته شوی و او دا غیر منځول په کار وو کنو اداراتو کې باید مدغم شي مګر د هغه اداراتو چې هغه په بنسټیزه توګه په یو وخت کې ضرور دي او هغه باید فعالیت وکړي او د هغه د فعالیت په نتیجه کې عامه خدمات رامنځته کیږي خو هم و یعنی د جمهوریت نه مخکې مو خو په یو لک بدل نوم باندې یا لک په بدل شکل باندې لوی مخې د دې لمنځوړل یوازې بیکاری من نه رامنځته کیږي بلکې خدمات ټاکنه کوي او په دغه نیمو نیم کله خدماتو کې چې وس موجود دي که نور خدمات نیمګړي کیږي دا د انسانانو په ژوند کې ډېر لوی مشکلات رامنځته کوي
مننه کور ودان زیرمل صاحب تاسو ته بیرته راګرځم از موږ نور مېلمانه هم موږ سره شته له افغانستان سره افغان خبریال تاجولي غورزنګ هم وصل دی غورزنګ صاحب تاسو ستړي مشه په خیر اغلی پروګرام ته که تاسو راته وایئ تاسو په افغانستان کې هستئ وضعیت له نږدې څاري شاوخوا کې مو څومره کسان په ځانګړي توګه ځوانان بې دندې دي او هر ورځ دندو پسې ګرځي او د دې تر څنګ کوم ځوانان چې دنده پیدا کوي اوس هم د پخوا په څیر د پیسو او واسطې موضوع مطرح ده د دندې په پیدا کولو کې
تاسې ته سلام تاسې اوریدونکو مېلمنو ته سلامونه اصلي خبر دا چې په افغانستان کې خو د کار پیدا کولو مسله دا کوي دا اوسنۍ نه بلکې دا ډېره پخوانۍ ده او ډېره ژوره او ډېره پیچلې ده ځکه د افغانستان د کاري ماحول ته هر کال 400,000 نوي کارګر یا هغه کسان چې کار کولی شي یا هغه کسان چې کار غواړي ور اضافه کیږي ور فرخوا کې د افغانستان د دولتي ارګانونو دمر پراخ نه دي چې ډیرو خلکو ته دندې ورکي یا کار ورکي لکه ولاند زرمل سره مشوره ورته وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې هم کله ناکله دغه نیوکه کېده چې ځینې ادارې د لپاره رامنځته شوې چې ځینې ځوانان په یو ډول په تمثیلي بڼه بوخت وساتي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم په میلیونونو ځوانان یا تقدرګونو ځوانان چې بې دندې وي یا کار نه لري په افغانستان کې د بیکاری ماحول یو باچې د ډېر ځله دولت نه تر بل د موږ د افغانستان د اقتصادي مسله داسې ده چې دومره پراخ نه دی چې هر چا ته کار پکې پیدا شي یا هر څوک کار وکړي نو خلکو یوازې دولتي ارګان ته سترګې نیولې وي چې هلته کار ورته پیدا شي هلته کار وکړي بیا بل خو که د افغانستان د دولتي یا خپل د حکومتي ارګان نوې ادارې هم ګوري دغه پیمانه په دومره لوړه کچه نه دی چې بهر چاته دنده ورکړي. لوی خو کته ګوره په افغانستان کې په وروستیو څو لسیزو کې پوهنتونونو یا لوړو محسوسو که یادونه وکړم انسټیټیوټونو په زرګونه ځوانان لوستې کړل، فارغ یې کړل، خو تر شا یې دغه فکر ډېر تله نه و چې مونږ په کومه برخه کې څومره خلکو ته اړتیا لرو، څومره خلکو ته کار ورکولی شو. دا هم د دې څه سبب شول چې په افغانستان کې ډېر تله دغه د کار په پیدا کول پر وړاندې هغه د کاري فرصتونو لاسته راوړلو په برخه کې یو لړ ننګونې رامنځته کړي. په افغانستان کې اوس هم که تاسو وګورئ دغه د بېکارۍ د بېروزګارۍ شمېره ډېره په لوړه کچه دی. تاسو که ګورئ له افغانستان نه یو خو دا ده چې سیاسي مسایل راول چې ډېر خلک لاړل هېواد پرېښودو لاړل، تر شا یو بله لویه مسله خپله بېروزګاري هم وه چې که په افغانستان کې پاتې وای یا که په افغانستان کې وو لویه ویره ورسره تل به دا وه چې به یې دنده نه وه، یا که به په دنده کې وو د تندې د دندې هغه سیکورټي هغه د امنیت مسله یې نه وه چې که نن دنده لري سبا یې به وي او که نه وي. په افغانستان کې دغه د دندې امنیت مسله هم ډېره جدي ده چې دغه یو کار پیدا کوي، دغه اطمینان یا دغه باور نه وي موجود چې دغه دنده به سبا هم لري که سبا به له دې دندې ایسته کېږي. نو زما له نظره په افغانستان کې دغه د دندې یا د بېروزګارۍ مسله چې دی دا ډېره پخوانۍ دی، او د دغې ستونزې د هواري لپاره یو سیاسي فکر ته اړتیا ده، ځکه په افغانستان کې بېروزګاري، افغانستان کې د ځوانانو لپاره کار نشتون دا په لویه کچه کې یو سیاسي فکر دی، یو سیاسي ستونزه ده چې ډېر ځله په افغانستان کې افغان وګړي، افغان ځوانان له کلونو راهیسې، له لسیزو راهیسې د سیاسي بې ثباتۍ له امله، د سیاسي فکر د نشتون له امله ګالي چې ډېر ځله دغه بېروزګاري او دغه بېدندې والی د افغانستان په کورني اقتصاد او دغه راز د افغانستان په خپله په لویه کې په لویه اقتصاد باندې هم
اجازه راکړئ دلته یو بل پوښتنه کوم. تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو د کار په بازار تاثیر کړی. دغه تیر 2020 کال کې چې کله سقوط وشو ډېرو سره دا فکر و چې کم کسان چې له افغانستانه ووتل د دوی ځایان خالي شو او دوی به وکولی شي کار به پکې پیدا کړي. دغه فکر اوس په افغانستان کې کم کسان چې پاتې دي ورته غلط ثابت شوی ده؟
اصلی خبر دغه ده چې په افغانستان کې خو مونږ خبر وکړو دا باید حقیقت ته وایم چې داسې هم نه و چې جمهوریت په وخت کې چې د ټولو ځوانانو ته کار و یا کاري دندې لرلې، هلته خو داسې و چې یو کاري یو نسل موجود و په کار باندې و، خو تر شا یو لوی کتار هم ولاړو چې هغه بېروزګار و. خو کله چې هغه کتار چې په کار باندې و یو سیاسي بدلون رامنځته شو، هغه له کار ایسته شو او دغه کتار هم چې ولاړو دا هم ورسره په ویره کې شو، نو دا هم بېروزګاره شو. ډول چیغې پورته شو چې یاره بېروزګاري ډېره ده، په داسې حال کې چې بېروزګاري مالک ما وړاندې وویل لا هم شته او دا به لا هم وي، ځکه په دې اړه لا هم هغه سیاسي فکر نه شته، یا هغه سیاسي فکر ځکه یو سیاسي ثبات ته اړتیا لري چې هغه لپاره ډېر اوږدمهال کار ته اړتیا لري. بله خبر دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې دغو خلکو ته اوس کاري فرصتونه شته او که نه. یو شی دی په افغانستان کې دغه ځوانانو تر منځ هغه د کار مسله یو لویه مسله دغه چې دغه د معاش مسله، ځکه کار خو چې کېږي د معاش لپاره کېږي، د مزد لپاره هغه په خپل هغه د کاري تعریف کې چې کوم تکه کارول کېږي مزد به زه وایم دا کچه ډېر ځله نه وي چې لکه مخکې چې دوی کومه هیله یا توقو لرله، ځکه مخکې به چې په افغانستان کې یو کارګر ته یا یو کارمند ته به چې په کومه کچه معاش ورکول کېده، هغه به له یو غربي هېواد یا یو لویدیځ هېواد له کارمند یا هلته کارګر سره مقایسه کېده، که هغه په کچه نه ورکول کېده خو هغه په یو ټیټه دومره کچه ورکول کېده چې په افغانستان کې د کار روزګار پرې وچلېږي. اوس په افغانستان کې که یو کارګر اول کار نه پیدا کېږي او که کله بیا کار ورته پیدا کېږي، دی دومره مزد نه اخلي چې بېرته دی هغه ژوند پرې وچلېږي، ځکه بیا هم دی یو ډېر لوړو ستونزو سره مخ کېږي. خو یو مسله دغه ده چې لکه وړاندې مسئله چې په افغانستان کې دغه کاري دغه د حکومتي ارګانونه دومره په لوړه کچه پراخ نه دي، دومره نه دي چې په افغانستان کې هر ځوان که وغواړي په اسانه کې کار وکړي، ځکه په افغانستان کې له سیاسي ارګانونو سره پاک یا دولتي ارګانونو سره ځینې نور هم داسې خصوصي سکتور مسله چې یادونه کېږي یا په نورو یادونه کېږي، هلته هم ډېر کار ته اړتیا ده چې زمونږ ځوانان په کار وګمارل شي، ځکه د افغانستان دولت که ټولو ووایي چې مونږ ځوانان ته کار ورکوخه د سیلی ټول ځوانانو ته کار ورکوي، دومره د پیمانه یې دومره نه ده چې یو څوک نشي کولی چې سمندر په یو کوزه کې ځای کې ځکه د افغانستان دغه حکومتي او دولتي ارګانونو ادارې چې دي ډېر ډېرې وړې دي ځکه هغه پخواني حکومتونه نه چې موږ د 1500 کلونو یادونه وکړو موږ سیستمونه راپارې دي خو چې کله نوي حکومتونه رامنځته کېږي یوازې یو څو ادارې یا یو څو وزارتونه را اضافه کړي هغه هم په میلیونو ځوانانو ته کاری اشغال نشي ورکولی چې هغوی دوی په کار بوخت کړي. یوازې یو څو کسان وي لسګونو کسان په کې ځای پر ځای شي بیا یوه لویه ډله په میلیونو ډله ځوانان پاتې شي. نو زما له نظره کله نا کله د خلکو ته د ځوانانو د بیکاري محلونو د رامنځته کولو لپاره په افغانستان کې که څومره هم بحث وشي موږ بیا هم دا خبره کوو چې دغلته دولتي ارګان یا پیمانه ډېره وړه ده او خلک بېخي ډېر دي.
مدنه کور ودان غورځنګ سپ تاسو بیر سره ګرځم ګولالی هوتک هم را سره ده. ګولالی جان تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو د خزو په برخه باندې تمرکز وکړئ او په دې اړه سره خبرې وکړئ چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي په قرار په قرار خزي په دولتي ادارو کې په غیر دولتي ادارو کې لکار کول او ګرځول شوي اوس بخیر دغه کارونه په ټپه ولاړې دوی په کورونو ناست دي. تاسو هلته افغانستان کې خزي ونی دی په کومو برخو کې اوس ځانونه مصروف کړي دي کنه یوازې په کورونو ناست دي څنګه کوي؟
سلامونه مې کیږي تاسو د آزادۍ غږ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او محترم او ملمنو ته وړاندې کوم چې لارم چې یو خپل مقام پېښ کړی و سي. اوس مهال تاسو ته معلومه ده چې د افغان نجونې او ښځې ټول په کورونو ناست دي او زیاتره یې د خیاطي ګلدوزي او یا هم فرمو جوړونکو کې مصروفه دي او بعضې هم ډېر کوچني او ابتدایي تجارتونه یې پیل کړي دي. خو دوی ته باید زمینه پراخه شي چې دوی وکولی شي د امکاناتو ته برابر شي چې دوی وکولی شي چې خپل موخ ته ورسیږي. نو دوی ته خو مشکلات ډېر دي، اقتصادي دخوانه، د کورنۍ دخوانه او ټوله مهمه د جامع دخوانه دي. مننه.
دغه فرصتونه چې تاسو یاد کړل، خیاطي مو یاد کړه، ګلدوزي مو یاد کړه، په دې باندې چې ښځې کوم کارونه کوي یا تاسو کتلې دي دا په کافي اندازه بیا دوی ته عاید راوړي؟ کولای شي چې ځکه افغانستان کې زیاتره ښځې د کورنۍ سرپرستانی دي، دوی کولای شي په کافي اندازه بیا په دې پیسې وګټي؟
په ابتدایي شکل باندې کولای شي، خو نشي کولای چې د دوی ټول هغه د روزنیز اړتیا ورته پوره کړي.
مننه ګلالۍ جانې. کورودان تاسو بیرته راګرځم. زیرمل صاحب، که تاسو دره شو په جمهوریت کې او په ټوله کې هغه وخت کې چې په افغانستان کې جګړه وه، دا ویل کېده چې ټول طالب سرتیري 10,000 کسان دي او کله چې 2020 کال و زیاتره کسانو به دا ویل چې طالبان که راشي واک واخلي خو دوی ټول نظامیان دي، ځکه جنګ کوي، د جګړې په میدان کې دي، نو دوی به دغه مسلکي ادارو سره کار ونه لري او دا برخې به کوم کسان چې پکې کار کوي دوی ته پاتې شي. خو د طالبانو له راتګ نه ظاهرا داسې ښکاري چې دوی دغه کوم کسان چې مسلکي مو په هغې په ځای باندې خپل پلویان راوسېدي او مقرر کړي دي. دغې نه سربیره ښځې په افغانستان کې په هره برخه کې چې کار کولو په کورونو ناستې دي، یعنی د ښځو ځایم تش شوی دی او زیاتره مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي او په ټوله کې د دوی تعداد هم ډېر نه و، بیا هم ولې د ځوانانو چیغې اسمان ته پورته کېږي چې کار نشته یا کار مسلکي کسانو ته نه ورکول کېږي؟ آیا د طالبانو تعداد دومره ډېر و چې دغه ټول بسونه اوس اشغال کړي؟
تاسو ته مارک درځي؟
نو مهرباني وسان شو
په مسلکي ځایونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه د دې بحث چې دی یو څه جلا دی او د دې یو لوی مشکل چې رامنځته کوي هغه دا ده چې په خدماتو کې نیمګړتیا رامنځته کوي. یعنی کوم اشخاص چې په کار کوي هغه نشي کولای چې ولست سم خدمات وړاندې کړي. پاتې شو د چو خبره. زما په نظر باندې دا څو عوامل لري. مخکې غورځنګ صاحب هم یادونه وکړله، یو بحث سیاسي عوامل دي چې کله په یو هیواد کې واکداران د بیکارۍ د لمنځه وړلو لپاره رښتینی اراده او پلانونه ولري په هغه صورت کې دا مشکل کمیدلی شي. دویم لوی بحث چې دی هغه د دولتي سکتور تر څنګ په خصوصي سکتور کې د دې لپاره د زړه له اخلاص او د پلانونو له مخې کار کول دي. زه غواړم همدلته یو مثال ورکم بیا بلې برخې ته ځم. موږ یوازې په ختیځ زون کې یعنی په افغانستان په مشرقي ولایتونو کې یو مثال په کتور کوم، موږ شاوخوا 4,000 د چرګانو فارمونه لرو چې دا د مرغداري صنعت دی. تاسو هم خبر درلوده همدغه څو نه وړاندې د طالبانو نمائنده لاړو په پاکستان کې د یو شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې افغانستان ته باید چرګان راوړل شي یا د چرګانو غوښه راوړل شي. تاسو ولیدل چې د خصوصي سکتور چغې پورته شولې په دې برخه کې، او هغه وویل چې که چیرته دا کار وشي نو یوازې په ختیځ کې چې دا کوم د چرګانو فارمونه دي دا به سکوت شي پاتې خلا د افغانستان په نورو ولایتونو کې. ما په دې باندې پخوا کار کړی و، یوازې که موږ په 4000 فارمونو کې په هر فارم کې 10 کسان حساب کو دا 40000 کې. تاسو وګورئ زمونږ په یوازې یو وړوکی حرکت باندې 40000 انسانان بیکاره کیږي، او که موږ بیا په دې هر فامیل کې 15 نفر حساب کو نو دا لکونو ته رسیږي. بحث دلته دا دی چې د خلکو د بوختولو دپاره یا د کار د پیدا کولو دپاره باید د خصوصي سکتور سره د حکومت په پلانیز ډول او په رښتینی ډول فعالیت موجود. دریمه برخه چې دا هغه ډېره زیاته بلم چې مهمه ده، هغه په یو هیواد کې پانډولیزه توګه زده کړي دي. زه بیا ما پخوام ویلي، زه بیا هم دا خبره کوم چې په زمونږ په وطن کې یو لوی مشکل دا دی چې هلته په انډولیزه توګه زده کړې نه دي موجودې. په څه معنا؟ موږ په تعلیم تربیه فاکولټه کې هر کال د پوهنتونونو نه په زرګونو کسان فارغو، موږ له ادبیاتو نه کسان فارغو، موږ د حقوقو نه کسان فارغو. خو که تاسو وغواړئ چې د موټر جوړونې په برخه کې یو مسلکي انجینر پیدا کړئ دا نشته. که تاسو وغواړئ چې د ټلیفون جوړونې په برخه کې یو مسلکي انجینر پیدا کړئ دا نشته. او همدغسې نورو حرفوي برخو کې یا مسلکي برخو کې کله چې مونږه په ښوونیزو بنسټونو کې د ځوانانو زده کړو ته پانډولیزه توګه پام وکړو، او مونږه اول په ټولنه کې اسسمنت وکړو، ضرورت وګورو چې مونږه په کومه برخه کې ضرورت لرو چې باید ځوانان وړاندې کړو ټولنې ته. کله چې دوی د مکتب نه فارغېږي پومتون ته راځي او یا نیمل وړو زده کړو ته راځي، مونږه چیشته ضرورت لرو په ټولنه کې، کوم ډول اشخاصو ته ضرورت لرو، او دوی مونږ فارغ کو او دوی مونږ ټولنې ته وړاندې کو. دوی بیا ټول د دې تمه نه لري چې یوازې په همدغه حکومتي بنسټونو کې کار وکړي، چې حکومتي بنسټونه د دې ظرفیت نه لري چې دا ټول خلک پکې په کار وګمارل شي، د ټولو خلکو ته په دفترونو کې کارموندنه نه کیږي. نو دا درې عوامل چې دي دا بیا په خپلو برخو کې جزونه لري، او دا هر جز چې په ځنځیري شکل باندې وشلېږي نو بیکاري رامنځته کیږي. تاسو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط نه وروسته په لکونه انسانان او په دې کې ډیر مهم خلک وو، مهمې دندې وې، مهم کارونه وو، دوی ووتل مګر لام چغې موجودې دي. زه غواړم یو ټکی دلته په زغرده یاد کړم چې د دغه خلکو وتل یعنی داسې نه و چې دغه نور خلک د دوی په ځای مقرر شوي دي، هغه تشه ډکه شوې ده. نه، دوی کې داسې کسان و چې دا د افغانستان د مخه د واتو لپاره او د افغانستان د بنسټونو لپاره د ملاد تیر حیثیت درلودل، او یعنی دا په خپل ذات کې مهم و. او تاسو کوم دغه موږ سره رسنیو ته راشو، تاسو وګورئ یوازې د رسنیو په برخه کې هم دا اوس په افغانستان کې په مسلکي توګه خلا موجوده ده. یعنی څنګه چې په کار د البته زمانی وکړه نه ده چې خدای مکال ته دا څوک چې کار کوي دوی نه پوهیږي، مګر په دې برخه کې ډیر پیاوړي خلک وو، ولته په دې برخه کې اوس خلا موجوده ده. په خپل ذات کې دوی ته ضرورت و، یعنی زه غواړم دا واضح کړم چې په خپل ذات کې دوی ته ضرورت و، او چې نشته نو دا د یو هیواد لپاره ډېرې بدې پایلې لري، مګر د کارموندنې لپاره د حکومتونو او د عامه خلکو یا د حکومتونو او د ولسونو یا د حکومتونو او د وګړو ترمنځ په ګډه همکارۍ کې چې بیا د دوی دواړو ترمنځ د پول حیثیت چې لري هغه خصوصي سکتور دی. کمن په دې دریو باندې په پلانیز ډول باندې په مشورو باندې او په مسلکي ډول باندې کار ونکو، ایوازې په خبرو باندې او ایوازې په وایي بحثونو باندې د کارمندو ستونزه نه حلي.
ډیر زیاته مننه کور ودان زیرمل صاحب ته ستره ګرځم، او سره سره ولیدون کې د دوی پښتنې یو ک نظرونه لري دا پر وخلو نو مراته وخلې لکم زې ماړي کني ولي.
السلام علیکم، زه توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
توخی صاحب ستړی مشه، مهرباني که نظر لري که پښتنه.
مننه ستاسو مېلمانه او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. نظر خو مې دا د مېلمنو هم ان شاء الله ښه نظرونه پر ورکړو، خو رښتیا هم د انقلابونه سي دي او هر حکومت سره منستسي هغه خپل نفر پر کار اچي کتر حکومت وو کدا نو حکومتونو ټول خلک خپل مرګري راولي په یو داسې ځای کې قرار ورکړي او ماموریت ورکړي او پر کارو یې ګماري چې هغه د دې خپل نفر یې نو طالبانو هم دغه څه وکول خپل نفر یې رښتیا هم راوستلي دي پر کارو یې مقرر کړي دي خو البته د تیرې ادارې یا د تیر حکومت خلق هم مورګین او د دفترو تورځو ټول هغه خلق د کړه تشکرو په ځای کې دي که په محاکمو کې په کمپیوټرو کې دي که په مکتبو او په ټول ځای کې دي هغه خلق هم سته خو البته لکه کوم چې ډیر خلق بیکار اسمو هغه چې ډیر خلق پر کار هم ولیدو داسې حکومت په لوي خلق وو چې هغه لوامه د بازارو ته نصرت لای سره بل هغه حکومت ګرول باندې نه ولي اوس هغه ټول شارو او بازارو ته راغلي دي خپل کارو او څوک دکانونه څوک تجارتونه څوک کسبونه کوي نو دا بیا پر کار څه ویل او داسې خلک چې هغه په تېر حکومت کې کار کاوه ډېر خو د وتښتېدو لاړو وطن یې پرېښووی دوی باید دلته خدمت کړی وای پر دوی باندې ډېر مصارف شوي وو د وطن د سرمایې خو هغه دوی متاسفانه چې وطن پرېښووی دلته خو مشکلات نشته ولو که غربي رسنۍ یا دا تبلیغات کوي وای دلته خلک ګریږي او هلکیږي شکنجه کیږي دا موږ په حقیقت سره ویلی سي موږ د دې وطن خلک یو موږ یې وینو ټول خلک شاید دي دا
یعنی څه په سیمه کې کوم کسان چې د تیر حکومت یې غوي ته هیڅ سنځ نشته ده
نه بالکل نشته حتی دا اربکانو داسې کومندانانو دلته زورونی هم کړی وي مګر دلته زموږ په وطن کې دي ګرځي هیڅ څوک تر لاس نه دی نیولی بلکې په شستر ګورته ګوري خپل کار کوي یا
ته خو څه پوښتنه دې مورو مهرباني کې څه پوښتنه لري ملمنونه
مننه محترم ملمنه زخه مې د پوښتنه د سی آی هغه کسان چې له افغانستان زخه ووته تللی دي دوی څنګه کار وکاو آیا ښه کار وکاو بد کار وکاو او تاسو ودې ته په څه نظر ګورئ چې پر دې باندې ډېر مصارف راسي او دوی اوس پرېښو ولاړو دی باید وطن ته خدمت کړی وای نو تاسو نظر پر وطن
مانه نه کور ودان ته حساب ژوندې او صحت من ساسي د پختنه بل مل منو وکړو بل اوریدون کوم را سره د نو مور ته وخلې لکم زما لري کني وله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو او ټول اوریدون کو ته سلامونه و
مانه نه کور ودان دوم دې ساده لکم زده لري کني وله
بیا هم در سره واصل وسامه هم در هلمن والا تکشکی ورسوالی شد
وسامه که چه پختن لری میره بانی و کلم هلمنو
زبا داده تو همه چی پا افغانستان که تیر خلق بیا کار دید ما پشمول دیر زوانان کار نلری خو پا ولس که یه زور نسته چی خپل پلاس هم خپل انزان تا یو کار پیدا که مقصد داغ دیر و گرانوی هم خلق دیر وی وځ به شل اروپا یې ځین وی او ولیا دوه ټول خلک یې اړین دي چې یا به خارج ته ځي او دلته یا دغه سفیر دي او یا به د امارات سره د ریډ تکیر دي د میاشل زرو سوار لزرو دنیا غانی ورکی نو دا هم ګل خلک نس کولای چې خپل کور پرې ځي او د دې سره ودې ځي نو خو دې دا غوایي چې ټول ولس مشتر لاس نه دي نو دا څه نه کوي چې ولس بارا د دې څه ناراضه یا د دې څه ګلې وباني کوي زه د دې حکومت ماته شو خو نه کوي داسې نه ده چې زه پر لګېږم مګر خو دا ستونزه ستا چې موږ ځینې په عذاب یو نو زه نه موږ اوس کړلی دي هغه موږ ته هغه چې مصرف په کړی دی هغه نه روپۍ نه جوړي جرم او سپینه جرم کړلې او هغه کره خرابه سور شی نه راته جوړي او تاسو وګورئ چې موږ څونه وبم لاندې دي او څونی مصرفونه کو تورم بارا د غونې په اتل زر کال دا ریو شل زر کال دا د دوه مصرف چې تو کو بیا غو نه را جوړې
نو په دغه سمه کدار ته وای
نه دغه سپیر ده
او سمه و بخه کدار ته وای په هلمند کې ځوانان زیاتره په دې اړه باندې خبرې اترې کې په خپل منځونی کې فکر کوي چې افغانستان ووزی یا په دې فکر کوي چې کچا د طالبانو په لوي وکي یا د بلې کومې ډلې په لوي کې چا غیر ډېر پیسې ورکي په کوم موضوع باندې ډېر ځوانان بحثونه کوي
بس سره نیمه دي ځینې په طالبان کې ډېر حد دري ژولي وای دا نه کېږي وای ښه وسه هلته ښې نازیم پنشیر ته وځي زموږ د زمینداور خلک ډېر دي پرتنځه سوزر نه پر فعالیت په پنشیر کې ستالت شډوډي واره واخو غوشو ورجی بالا خو شو غوشو دا راسي جو شو روپي نو چاره دي نه بالا تکوچه او دسه دا څوک چې دا دین نه درې شي یا د سیر حکومت یا د سی چې شکل دې ته نه ورته خلنو پښ کې ګرځي چې شکل دې ته ورته هغه درې او چې دې په کوی چې دا څنګه د لپاره خدمت کې هغه درې نو چې نه درې هغه نو بس مجبور چې اران په مزر خلان دا چې په سره دا باندې وې او یا نه یا د مزر سیمې او شاو د دې د سمنو دا بیا کچک ورو اریا کې یاران تا ډول داغه ته خې بیا وړل او مان ته چیرې وړل نو دې ته وراله ولا سوجیک وسه دې پنځنج دا تر شپږ میاشتې کې پنځنج
نو وایم او سمه که څه پښتنه ملري مې ربا نیوکا لاندو کې راته پښتنه موه
دا مې د نرمانه ته پښتنه نه چې خلاص شو کې چې دا غربت سره وځي
ډېر زیاته مننه کور دی ودان ژوندۍ اوسې چې اړیکه د نیولې وه یو بل اورېدونکی همدا نو مور ته وخت لیکم زما اړیکه نیولې
سلام علیکم محترمې
علیکم سلام ستړي مشې فکر کوم چې احمدی صاحب ده خیر اغلی پروگرام
مننه او خوشاله روغ اوسې البته مننه تم سلامونه وای پردی خپل وګړه افغانستان کې سمګو تاسو فکر وکړو چې ما په پیدایې خیال باندې تقریبا د 30 کال شاوخوا سیمې ګورو نو ټول حکومتونه چې راغلي پر دې خور وګوره چې هغه خپل ځان لپاره دغه خلک استعمال کړي دي یعنی دوی خپل ګټه تر اخیستې تقریبا یا به شاته درول یا به تقریبا څه غیر د مشروع کارونه په کولی افغانستان موږ تاسو نه سویل افغانستان او ښه جغرافیا ده تقریبا خپل ده هر څه لرو موږ تاسو یعنی دا موږ تاسو ماجر سره پاکستان راغله تقریبا اوس کارونه کوي دلته یعنی کار کیږي چې څوک کار وکړي او بدبختي دی چې کوم چې موږ باید چې وګدا کې ساتلو تقریبا یو بل ته کارول یو بل ته کارول نو افغانستان جوړلو سي فابریکې شرکتونه نو په ټوله کې شو ګورو نو دغه چې ګوزره دوی کارول شي موږ به شاته دي ولاړو یعنی داسې ملت نه وشي ملت دولت وایي چې په خلار نه روان په دغه لار لار سره تقریبا موږ هغه سمون سم نو نو اوس خوشبختي دغه چې دا سیال خور شو افغانستان کې خو یعنی هغه موږ تاسو مشکلاتونه تاسو به تر پیږي موږ تاسو نه لیوال پر رسمیت نه پیژنې مشکلاتونه زیات دي بیا هم دغه حکومت ډېر انتاب خره کړی دی چې په ګرکه شاله خلکو ته چې هغه خلک شل کله جنگېدل ظلمونه کول مګر هغه وګوره خپل کاروبار کوي تقریبا خپل بچو ته روزي ګټي نو کوم څوک غرض نه لري نو ټول کې چې لکه دا ورور شي ویره کار نشته نو کار خو موږ تاسو لمخ کې د حکومتونو شو اس بودیجې هم درلودې نړیوالو برسم کولې نو یو چا فابریکا او شرکت یو څه جوړ نه ک نو هغه ملما سوي لري چې رسنه پاکلم دی نظر ورکې نو افغانستان کې هغه ګټه تاسو پیږي هغه پیږي یعنی نړیوالو معیار ته وجود لري یعنی هغه رقم دی چې سیال خور شه تقریبا یو څوک د خپل وطن غیر نامشروع کار کوي هغه رسنوی ته چې هغه ورکی نو دا معمول د پټول دنیا کې حکومت لا اغلا نیبي تقریبا هغه چې نشریږي سمسور لا نیبي نو دې معنا چې هغه په خطو کې نشر شي نو د شنه شي چې بل دې ملک شیطانی بل ملک زالم کوي تاسو په اصطلاح دی هغه بل ته وسه
مننه احمدی صاحب حتمان څنګه ملما به خپل خبرې سپینوي تاسو ته وکړي چې د خبرې هدف څه وو کته لند پښتن لري مهرباني وکړي په بخښنې سره چې د هغې اړیکه پرې شوې ده مخکې له دې نه چې یو غرزنګ صاحب ته ورشم دغه یو پوښتنه زیرمل صاحب ته راجع کېږي له دوی به ول دغه پوښتنه وکړو بیا به غرزنګ صاحب ته ورشم زیرمل صاحب زموږ اورېدونکو پوښتنه وکړه هغه کسان چې په افغانستان کې کار کړی وو تعلیم یې کړی وو او د دوی خبره باندې چې په افغانستان کې په مصرفونه شوي وو دوی ولې افغانستان پرېښوده ولاړل او په څنګ کې د دوی تګ افغانستان ته ګټه ورسوله تاوان ورسو که پاتې اوسه ګټه به وي اوس چې تللې ګټه یې څه ده او تاوان یې څه ده
ډېره زیاته مننه دا ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده او ځواب ولې مسانه نه دي ځکه دا یو داسې پوښتنه ده چې ډېرو خلکو ته راځي کېږي او یو کس ته ټولو نمایندګي نشي کولی خو زه د یوې برخې ته وایم چې بالکل د په دې خلکو باندې د افغانستان ډېره زیاته سرمایه مصرف شوې وه خو شکر دی چې ژوندي دي او دوی که په بهر کې دي نو وسم د خپل کورنۍ د پاره او د خپل وطن د پاره او د خپل ځانونو د پاره کار کوي او په ژوند باندې لګیا دي دا یو ډیره مهمه خبره ده د افغانستان د اقتصاد د پاره چې همدا وسم میلیونونه ډالر هر کال یا هر میاشت افغانستان ته د همدې خلکو په لاسونو باندې ځي یا هغه خلک چې په خارج کې اوسیږي دوی د خپل کورنۍ سره کومکونه کوي او د افغانستان د اقتصاد یوه مهمه برخه یا یو مهم چرخ همدا دی خو دوی ته په افغانستان کې ضرورت وو او ضرورت دی او خدای دې داسې ورځ راولي چې دغه ټول خلک په یو ټغر باندې د افغانستان لپاره خدمت وکړي خا دا چې ولی هو تل دې کې بلابل دلایل شته خو زه به دې اوریدونکو ته یا دې دوست ته واځي یو مثال ورکم کله چې جمهوریت سقوط شو سار و بجی زما په دفتر په چوکۍ باندې یو بل څوک ناست و. اچھا مسلکی دے کہ غیر مسلکی دے زپدی بانی بحث نہ کوم منتہا یعنی زما په دفتر کې لګتل لګ ازما ډیپلوم او ازما د ماستری اسناد دام پاتې ولو ما الا لس ورځې وروسته بیا وکولې شو چې د خپل دفتر نه شخصي سیانه واخلم. دا دفترونه دغه سیډاک پاتې شو. زه د دین وروسته بیرته لاړم اریانا ته او ما د خبریال په توګه دنده شروع کړه. خو مثال ما په یو اداره باندې گزارش جوړ کړ، دفتر رانه پوښتنه وکړله چې نن څه لري. ما ورته وویل چې نن دالرم پلانې ادارې سره مې خبرې کړې دي او د هغوی په عوایدو او د هغوی په مسایلو او په مشکلاتو باندې موږ بحث کوو. لاړم د هغې سړي سره مې مرکه وکړه او گزارش مې جوړ شو. نیم ساعت د دې نشر ته پاتې وو. هغې هغلي ماته تلیفون وکړ او ما ته ویل چې دا خبر دې بند کړه او دا زما مرکه ډیلیټ کړه چې دا باید نشر نشي. نو ما ورته ویل چې دا اصول کې نشته دی، دا په هیڅ معیار کې نشته دی او دا خو تاسو غوښتل، دا خو تاسو غوښتنه وه او په دې باندې موږ ټوله ورځ کار وکړ. نن دا په پلان کې دی، دا باید نشر شي. دا دادی دادی یو علم مسلکي دلایل مې ورته وی او هغه ځواب ماته دا و چې زه په دې خبرو تاسو سره نه پوهېږم، مګر دا باید نشر نشي. نو ګران اوریدونکي، اوس ته قضاوت وکړه چې په دغسې یو حالت کې څنګه کېدلی شي چې کار وشي. او بیا زه خو خو ما خو بیرته کار پیدا کړ. هغه کسان چې په دفترونو نور خلک کېنستل او هغوی په میاشتو میاشت هلته په کورونو کې پراته وو، د هغوی نه بچۍ ډوډۍ غوښتله. یوازې د سر ساتلو مسله نه وه. همدغه اوس هم ډېر ځوانان دي، ډېر خلک دي چې هغوی غواړي په افغانستان کې کار وکړي. که دا د دې تضمین ورکوي چې هلته رښتیا هم د چا ژوند او ازادۍ او د خلکو حقونو ته کوم مشکل نشته، هلته کار وي، بسم الله الرحمن الرحیم، سبا به موږ لاړ شو. زه مسلکي برخه کې ماستر یم، زه کولای شم په یو پونتون کې استاذي وکم، زه کولای شم په یو ځای کې وظیفه وکم. مهرباني دا دې مخکې شي، موږ ورسره لاړ شو. خو چې دا وشي پر ترتیب، زه نه غواړم دی چې لنج کم منتها وطن دی، مشکلات دي او دا مشکلات به په ګډه حلوو. هغه بیا هم زموږ وطن دی، مګر زه دې یو برخې سره چې د خپل پکې بحث وکړي غواړم یو رڼا ورته واچوم. بحث دا نه دی، مهمه دا نه ده چې ولې طالبانو خپل خلک راوستل په چوکیو باندې وګمارل. دا افغانان دي او دا چې مخکې په حکومت کې نه و یا په چوکیو کې نه و، اوس راغله په چوکیو کې دی او کار کوي. زه خپل د یو افغان په توګه د دې سره کوم مخالفت نه لرم، ځکه هغه افغان دی، زه افغانیم، پرېږده چې کار وکړي. منتها بحث بیا دا دی چې په دې چوکۍ باندې مسلکي سړی کار کوي او که غیر مسلکي سړی کار کوي. بحث دا نه دی چې ولې پی هغه کار کوي. هغه افغان دی، هر څوک چې په یو چوکۍ باندې کار کوي، که د افغانستان د هر ګوټ نه راکوز شوی، که د آبادی نه دی، که د اواره نه دی او که د خار نه دی، چې په یو ځای کې کار کوي، دا د حق دی. لکه څنګه چې زما حق دی، لکه څنګه چې ستا حق دی، لکه څنګه چې د بل حق دی، د دې افغان هم حق دی چې دا اوس په چوکۍ باندې کار کوي. دا که په هر نوم باندې دی، منتها عدالت بیا دا شی دی چې کومه چوکۍ چې څوک کار کوي، لږ تر لږه د هغې چوکۍ یا د هغې په طرز العمل یا د هغې په اصولو باید پوی وي. ځکه دا هر چوکۍ، دا هر موقف، دا هر بس د عامه خدماتو دپاره ایجاد شوی دی. او کله چې څوک په عامه خدماتو په خپل برخه باندې نه پوهېږي، هغه عامه خدماتو ته کار نشي کولی. یو سړی که ډریور نه وي او تا هغه موټر ته کېنه، خو جنګي د چوکیو یا د بستونو یا د اداراتو چلول هم دغسې یو موضوع ده. که ته د سیاتامی ریاست ته داسې یو څوک راولي چې هغه په طب کې تجربه نه لري یا هغه طب نه دی لوسته، تاسې څه فکر کوئ چې هغه به د ډاکترانو سره خبرې څنګه کوي؟ هغه به مسلکي ادارې څنګه مدیریت کوي؟ نو دا یو بحث دی چې دا یوازې زه نه وایم، دا هماغه خلک چې په اداراتو کې ناست دي هغوی هم په دې اعتراف کوي. څوک چې ګوماري هغه هم په دې اعتراف کوي. دا یو عمومي ستونزه ده او دا د مخالفت بحث هم نه دی. کله چې په وطن باندې خپه کیږو، کله چې د خپل وطن د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره بحث کوو، کله چې د بقا دپاره بحث کوو، باید د زړه نه وغږیږو، باید د زړه له تله خبرې وکړو. دا باید د سیاسي ملامتیانو دپاره نه وي. زه د یو ژورنالیست په توګه د هیچا سره مخالفت نه لرم. ماته دا مهمه نه ده چې په چوکۍ باندې څوک ناست دی، مګر ماته دا مهمه ده چې ماته، زما ولس ته، زما بچیو ته، او هغه څوک چې په افغانستان کې دي، دا ټول د یوې کورنۍ خلک دي، یعنی ټول افغانستان ټول سره ورونه دي، خلکو ته څنګه خدمات وړاندې کوي؟ که ښه خدمات وړاندې کوي، هماغه ښه سړی دی چې د هرې ژبې دی، چې د هر ځای نه راغلی، چې د وطن د هر ګوټ نه په چوکۍ ناست دی، هماغه بهترین سړی.
مننه کور ودان زیرمل صاحب ژوندی اوسئ. غورځنګ صاحب تاسې ته راځمه. اوسامه له هلمند نه پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو په افغانستان کې غربت له منځه یوسو. د دې تر څنګ که دا هم بیا راته ځواب کړي چې په افغانستان کې مخکې یادونه وشوه چې د بازار مطابق ځوانان زده کړې نه دي کړې، یا په ټوله کې په افغانستان کې هغه کوم زده کړې چې کېږي انډول نه دي، څنګه کولی شو حرفوي زده کړو ته د دغه ځوانانو توجه راوړو؟
اصلی خبر خدا ده چې په غوال پښتنه چې کومل ګری وکړه په افغانستان کې فکر کوم ما د سمه خبرونه څه تلیفون کړی چې ولی مسلکي غته څنګه سوال
په د اوسمه پښتنه خدا وه چې په افغانستان کې غربت څنګه لمنځه وړلای شو که ورسره تاسو دا موصل کړئ چې کم کسان چې د غربت د لمنځه وړو په لټه کې دي ته دوی لپاره موږ حرفوي زده کړې څنګه برابرولی شو د دغه ځوانانو توجه څنګه دې برخې ته راولی شو؟
اصلی خبر خو د غربت مسله خو چې دی دا زده ما ول خبر کوم چې په افغانستان کې که غربت ته که په افغانستان کې بیروزګاری ده که په افغانستان کې نور څومره موږ په بختیانې ګورو دا بیا هم بیرته یوه سیاسي مسله ده ځکه افغانستان کې که غربت ته هم سیاسي ده که افغانستان کې بیروزګاری ده هم غربت که په افغانستان کې خلک پرې تښتي هم سیاسي مسله ده که په افغانستان کې خلک ضروري هم سیاست ده که په افغانستان کې څوک خوشحالي هم سیاست مسله ده دا ټول ده خبر ده چې په افغانستان کې د غربت د لمنځه وړلو لپاره خو اصل لاره ده چې څوک کار ولري ځکه د افغانستان کې که څوک کار لري دغه د غربت ترمنځ هم همدومره دغه یوه دنده فاصله ده که دا دنده سبا د لاسه ورکړي دی سبا بیا غریب دی خو که یو څوک دنده لري کار کوي هغه غریب نه دی ځکه کله چې یو څوک کار کوي هغه معاش اخلي مزد اخلي او ژوند یې یو څه پرې روانېږي یعنی په افغانستان کې د غربت د لمنځه وړلو لپاره آسان زما له نظره اسانه خبره خو به دغه وي چې یو څوک کار ولري ځکه که څوک کار ولري هغه بیا غریب نه دی یا موږ ته هغه غریب لس نه شو ورته کار ولې غربت لس نه شو ورته درلله د دې لپاره حکومتونه چې کار کولی شي ځکه غربت یو فردي شی نه ده چې موږ وایو چې هر سړی کار وکړي نو غربت یا غریبي ورسره ختم شي نه ده حکومتي فکر ته حکومتي تګلارو ته اړتیا ده چې په هېواد کې غربت څنګه ختم کړي او غربت په اقتصادي مسایلو کې چې کله یا سیاسي اقتصاد کې چې تعریف ورته کېږي هغه دغه ده چې کله په یو هېواد کې تولید برخه ته کار وشي او هغه په طبیعي مسایلو کې هغه تولید باندې کار وشي یا هغه څه چې بیا سره بیرته هغه نه تولید رامنځته کېږي دا په دغه کې خلک ښکېل اوسي او بیرته په خلکو نه په مساوي ډول یا په عدالت ډول یا برابر ډول وویشل شي غربت ورسره تللی شي خو اساسي پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې په تېرو څو لسیزو کې که هر حکومت راغلی څومره دغه طبیعي منابع هغه که د افغانستان قانون نه سر لاسته راځي هغه که د افغانستان اوبو نه سر راځي هغه که د افغانستان له سوداګریزو راکړو ورکړو نه راځي څومره بیرته د خلکو د غربت د لمنځه وړلو لپاره کارول شوي دي ځکه دا هم یو ډېره اساسي پوښتنه ده بل خبر دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دغه د زده کړو کې انډول نه دی ساتل شوی دی اصلي خبر دغه ده چې افغانستان که موږ بس په کوو دریمه نړۍ ده په دریمه نړۍ کې معمولا ډېر ځوانان هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د دوی ژوند ورسره وچلېږي یا هغه د ژوند ډوډۍ یا هغه د ژوند غربت چې دی ورسره پای ټکی عمومي یا هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د کسبا ترنه فارغېږي یوه دنده پکې پیدا یو دغه دنده باید په دې کې چوي چې د دې ژوند هم ورسره بدل شي او دغه شته اقتصادي ستونزې هم سره ورشي صحیح په نورې نړۍ کې ځینې داسې زده کړې شته که سړی هغه نه سبا فارغ شي یا ترنوش یا هلته هغه کاري ماحول شته وي کار پکې کولی شي ځان ته بل ډوډۍ هم پکې پیدا کړي په افغانستان کې ډېر داسې مسایل شته که ته ترنه فارغ هم شي یا که نور هېوادونه هم زده کړې پکې وکړي دلته به په هغه برخه کې کار نه وي مثلا داسې فابریکه نه وي چې هلته ورشي هغه فابریکې سره ته کار وکړي او بیا تولید وکړي ځکه هغه برخه کې کدی څومره هم زده کړې وکړي لکه یو چا لامبوز ده خو په افغانستان کې که سمندر نه وي دریاب نه وي نو دی به دا لامبو چېرته وي ځکه په وړو وړو ویالو کې خو لامبو ته اړتیا کله نه پېښېږي خبر دا ده چې دې لپاره حکومتونه دي چې کار کولی شي چې ځینو ځایونو کې یا په یو نیم ځای کې داسې لوی ګامونه پورته کړي چې موږ په افغانستان کې یوازې خلک طب او انجینرۍ پرته په نورو برخو کې هم خلک کار وکړي او چې سبا یوه کله ډوډۍ وګوري ځکه خلک خو چې یو چېرته ډوډۍ ګوري یوه کله ډوډۍ ګوري هم هغې لپاره تاسو کوي یاکه کسب وي هغه لکه تاسو حرفه وي څه کوي یادونه وکړه هغه که په نورو مسلکونه کوي ځکه زه په ډېرو مسایلو کې ډاډه نشم غږېدلی هر څه مسله شي خو خبره ده چې په افغانستان کې که هر څوک هم یو مقام نه شي یا یو څوکۍ نه شي کله نا کله دغه مسلکي بحث یا کله نا کله د وړتیا بحث دا هم ډېر دې لپاره هم له تامه ګوري چې شای وړو کې د پیمانه ولا د خلک ډیر دي او دا غوښتل چې خلکو تر وړاندې یو لوري په سندر پیدا کړی ده. نو کزا اول خبر سر به تختل اول خبر وته ده، نو دا ورسره خبر وته ده. دا مطلب مې دا وی چې په افغانستان کې غربت شته او دا غربت ډیر جدید دی او دې ستونزې د هوایي لپاره اړتیا ده چې خلک کار ولري. خو دا چې کله څنګه کار ولري دا یو سیاسي پوښتنه ده چې د لپاره حکومتونه دې کولای شي کار وکړي او دغه دومره لوړه کچه کار وکړي چې په افغانستان کې هر ځوان هر هغه څوک چې کاري انرژي لري باید کار ته لاسرسی ولري. نو کار ته لاسرسی چې دی دا که زه په واضح ټکو وایم، دا یوازې په افغانستان کې مثال نه دی، بلکې په سیمه کې هم دغه ستونزه شته، په نړۍ کې هم دا ستونزه شته. د نړۍ لوی لوی هېوادونه دغه د کاري فرصتونه رامنځته کول په برخه کې له ننګونو سره مخ وي، خو بیا د افغانستان غوندې وټولنه د افغانستان غوندې یو هېواد چې دلته مسلسل سیاسي بثباتي ده، دلته جګړې وي، دغه ستونزې د هواري لپاره زما له نظره یو وخت فکر ته اړتیا شته او داسې یو سیاسي فکر ته اړتیا شته چې دغه ستونزه چې دغه پوښتنه وکړي چې په افغانستان کې بېروزګاري څنګه ختمه کړو، په افغانستان کې غربت څنګه ختم کړو، په دې اړه کار وکړي او دې په اړه بحث وکړي، زما له نظره دا به یو اساسي حل لاره وي.
مننه کور ودان غورزنګ صاحب. اغلی وخته که تاسو سره شو دا چې افغان مېرمنې او نجونې اوس په کورونو ناستې دي، ښوونځي او تم نځي کارم نشي کولای، یو څه چې دغه د شعر او شاعرۍ یا د هنري اثارو په پنځونو کې ما زیاتره اوریدلی دا چې کله چې څوک خفه وي وایي شعر خویلی شي، یا خوشحاله وي شعر خویلی شي. افغان نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي، په ځانګړې توګه هغوی چې زده کړې کړي دي او ښځې په کورونو ناستې دي، د خیاطۍ تر څنګ دغې موضوع ته هم پام شوی دی. دوی کتابونه لیکي، لیکنې کوي، شعر وایي، نه وایي، او بل داسې تاسې غونډې جوړوي، ښځینه راټولېږي، دوی دغه ادبي بحثونه کوي، شعر و شاعري کوي که نه؟
من کوم اوس مهال خو دا اونډي دا ټول مهال دوی ته دومره کوچنی سوی دی چې دوی دومره فکر نه شي کوی شاعري وکړي یا داسې لویې لیکنې وکړي. خو بعضې وخت داسې د دې خپل فکر بدل لپاره چې خپل فکر بدل کړي، خپل کورنۍ سره یا خپل دوستان سره یا خپل سنفیان سره یو ځای ته راټول شي، او کوم څوک چې په شاعرۍ کې مهارت لري دي یو بل سره دا شعرونه او دغه متنونه شریکوي. خو مهمه برخه دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره شي او دوی د استعدادونه باید نور هم پراخ شي او دوی نه باید ګټه واخلي د وطن د آبادولو لپاره، د وطن د سمسورتیا لپاره. د وطن دوی ته ډېر اړتیا لري د دې استعدادونو ته، یعنی ښځې دومره لوی استعدادونه لري چې په هر برخه کې دوی ته کارو ورکړ شي یا دوی ته کوم دنده ورشي، دوی کولی شي خپل په پوره استعداد باندې هغه ترسره کړي. خو بدبختانه چې اوس مهال دوی بد چې خپله اسناد لري، حتی زه زما دوستان دي چې مستري اسنادونه لري او دومره مهارت په کمپیوټر بخښل لري او نور بخښونه کې لري، خو بیا هم دوی تک نه هڅه کوي نه شي کولی چې خپل دغه استعدادونه ته نقل کړي او خپل د استعداد نه د وطن د آبادولو لپاره یو ورته یو
او ګنلی جانې. تاسې کومې نجونې چې تاسو سره دي، په ځانګړې توګه هغوی چې همدغه مدني فعالیتونه کوي، لیکوالانې دي، دوی په دې پوهېږي او حتماً به له دې خبرې وي چې که چېرې دوی ښې لیکنې وکړي او کتابونه یې چاپ شي یا مهم رسنیو ته یې ورکړي، له دې نه ورته د عاید یو منبع جوړېدلی شي. حتماً په دې به معلومات لري، خپلو کې به هم په دې هم خبرې کړې وي.
بالکل، خو دوی ته د اقتصادي زمینه ډېره کمرنګه ده، ځکه چې هر کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او لیکنه او لیکل چاپ دا خو لوی مصارف غواړي. دوی ته که زمینه برابره شي حتماً کولی شي چې دوی ته ځان ته کتابونه جوړ کړي او ورځپاڼې سره شریکې کړي او دوی استعدادونو ته رونق ورکړي.
مننه کور ودان ګلالۍ جانې. د خبرونې وخت هم کم دی. زیرمل صاحب، تاسې ته راځم که تاسې راته ووایاست، تاسې اوس مال په جرمني کې میشت یاستئ، د جرمني اقتصاد سیستمونو ته په کتو باندې یو د نړۍ له لویو اقتصادونو څخه ده، توپیرونه څومره دي دلته په سیستمونو کې؟ یو هغه سیستمونه چې په افغانستان کې په تېر جمهوریت کې و، که څه هم اوس پکې بدلونونه راغلي دي، آیا تاسو چې دا حالت دلته ګوري، دا پرمختګ ګوري، د دې هیله مندیشته که چیرې طالبان وغواړي یو څه بدلون ومني یا یو څه تغیرات راوړي، مسلکي کسان وګماري، افغانستان یو څه اقتصادي ورسره ښه شي یا ځوانانو ته دندې پیدا شي؟
لیوی مخې په یو برخه کې ناهیلي نه ده پکار. تاسو چې کوم ټکو ته اشاره وکړله چې که چیرته بدلون ومني او یا لږ تر لږه د مسلکي کسانو ګمارنې ته پام وشي او یا په ځینو برخو کې تعاملات وشي، بالکل افغانستان اوس په یوه ډېره ښه څلور لاره کې ولاړ دی. افغانستان په ډېرو ښه چانسونو کې دی. په لومړي ځل د افغانستان په تیر نیمه لسیزه کې دغسې یو حالت دی چې هلته نه عملاً جګړه شته او نه د جګړې لپاره کوم څوک داسې کوم مجاویز لري یا کوم داسې دایا لري چې لږ تر لږه دا چاره پې مخې ته بوځي. د خلکو یو والی ته ضرورت دی، د هغې پوهنه یا د هغې سرونو نه چې هغوی په مغزو کې یو څه لري، د هغوی ته وخت ورکولو ته ضرورت دی، د یو بل زغم ته ضرورت دی، د یو بل ورغاړې وتلو ته ضرورت دی. او په زمن کې افغانستان که موږ د ځمکې په مخ په نړۍ کې په دې باندې اعتراف کوو چې دا یوه جغرافیه ده، نو بیا موږ مجبور یو، لکه څنګه چې څنګه ګاونډي دوه کورونه سره تعامل کوي، موږ مجبور یو چې په سیمه کې، موږ مجبور یو چې په نړۍ کې تعامل وکړو او د خپلو ګټو پر رڼا کې، د خپل هیواد د ګټو پر رڼا کې خلکو نه غوښتنې وکړو او د تعاملاتو له مخې مخې ته لاړ شو. یوه بله مهمه ټکه چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، ګورئ، د کار بازار ته د بشري قوې وړاندې کول د یوازې په خپل هیواد کې نه دي. موږ تاسو په سیمه کې یو مثال ورکولی شو، هند تاسو وګورئ، همدا اوس په لویدیځ کې یا په اروپا کې که تاسو ډیرو مهمو شرکتونو ته سر ورښکاره کوئ یا ډیرو مهمو ادارو ته سر ورښکاره کوئ، نو هلته به د آی ټي په برخه کې تاسو هندي انجینران وګورئ. او دا یو مثال دی. په نورو ډیرو برخو کې هم، نو که چیرته مخکې مادې باندې بحث وکړي، بحث دا نه دی چې کزنی برخو تالته پام وشي او خلک پکې وروزل شي او الته د کارمندنې د کار کولو چانس نه وي یا هغه برخه ته موجود نه وي، من کولای شو چې خپل بشري قوه نورې وادونو ته ولېګو، په قراردادونو باندې، په تړونونو باندې، او زمونږ دغه بشري قوه په هغه وادونو کې کار وکړي. دا زمونږ د اقتصاد د پورته کولو لپاره ډېره مهمه خبره ده.
ځوانانو ته دغه برخه کې ډېرې پوښتنې راپورته کېږي، دا هم حتما اړینه ده چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي که یو ځوان په یوازې توګه هم کولای شي، که زده کړې وکړي، ځان ورسوي، کولای شي د افغانستانه بهر ځان ته دنده پیدا کړي.
ګوره، د خپل هڅې نه بغیر، د خپل هدف نه بغیر، د خپلې موخې نه بغیر، د خپل ځان خوارولو نه بغیر، نه یوازې دا چې حکومتونه نشي کولای، مشخصا یو مور او پلار نشي کولای چې خپل یو لور یا خپل یو زوی هغه منزل ته ورسوي چې د هغه یو بل سیال په هغه منزل کې ده. تر ټولو مهم شی دا دی چې اول به انسانان خپل اهداف لري، خپل کوشش بلري، خپل موخې بلري، خپل ارمانونه بلري، او بیا به دغه ارمانونو پر رڼا کې د امکاناتو نه استفاده کوي او دغه امکانات ورته خپلې کورنۍ او حکومتونه برابروي. بشري قوه په ټوله دنیا کې ډېر زیاته مهمه ده. تاسو وګورئ په لویدیځ کې، یا که موږ په جرمني باندې خبره وکړو، تاسو پوهیږئ چې دلته نه قانونه شته دی، نه دلته طبیعي زیرمې شته دی، نه دلته کوم بل څه شته دی. بشری قوه دا خلک کار کوي، د خلکو د کار نه، د خلکو د ورځ مزدورۍ نه ټیکسونه ګرځول کیږي او دا ټیکسونه بیرته په عامه خدماتو باندې لګیږي او دا بیرته فابریکی دي او دا بیرته د حکومت سبسایډي نه دي چې اشخاصو ته ورکول کیږي یا کورنیو ته، انسانانو ته، او دا حکومتونه په دې باندې سیستمونه رامنځته کوي او په دې باندې مخې ته ځي. نو موږ خو دغسې یو هیواد یو چې موږ هم بشری قوه لرو، هم طبیعي زیرمې لرو، هم قانونه لرو، هم انرژي لرو، هم ډېر ښه فکر لرو. تاسو وګورئ د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې افغانان تللي دي، که پخواني دي، که اوسني دي، که مخکې دي، که په دې سلو کلونو کې دي، افغانانو په خپلو برخو کې ډېرو برخو کې ډېرې ښې وړتیاوې څرګندې کړي دي. تاسو وګورئ، همدغه تېره میاشت په برتانیا کې زمونږ یو افغان ډاکټر د شاهي دولت
ډېر کم دی چې غورځنګ سپتمبر
زمونږ لاندې پیل خبره راټوله کوم. افغانان ډېر ښه ظرفیتونه لري، منتها په وطن کې سیستمونو ته ضرورت دی، یو والی ته ضرورت دی، د انرژۍ نه استفادې ته ضرورت دی، او دا د حکومتونو د سیاسي ارادې او د خپل اشخاصو له هڅو پرته ناممکنه.
ډېر مننه غورځنګ صاحب. لنډ تاسو راته وایئ چې په وروستیو کې ستاسو پیغام افغان ځوانانو ته، هغوی چې په ځانګړې توګه باندې د دندو په لټه کې دي یا دوی نه دي توانېدلي چې ځان کار پیدا کړي، خا فکر کوم چې د غورزنګ صاحب اړې کرا سره پریشوې ده ل تاسو ټول قدرمنو نړۍ مننه چې ما سره په پروګرام کې پاتې شوې. هر یو په ننګرهار کې د ټولنیز چارو پخانی رئیس او همدارنګ افغان خبريال تاجولی غورزنګ او مدني فعال ګلالی هوتک نړۍ مننه چې راغلي ما سره پروګرام کې ملتیا وکړه او سره پاتې شوې. اوریدونکو له تاسو چې زموږ پروګرام واوریدو هغه چې وکټلو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام چې زاوز ما همکاران ساسی په چوپړ کې حاضرېږي او تاسو په لوی یو بخون کې خدای تعالی سپارو. خو یو خبر روستۍ و کې یادونه کوم چې بل سیشن به هم موږ د ځوانانو مرتبطه موضوع باندې خبرې اترې کوو. تاسو ته به لوړاندې موضوع په فیسبوک کې یاد کړو ته پروګرام خېچاري.